هم سپاس که تا حال با ما بودن.
درنو دوستانو اجمل لنده موده از ادهی راری و یوی بلی خبرونه تمو هر کله کم. با دی خبرونه که دا افغانستان پاڑا بیلا بیل ریپورتونه لرو خو پیل با لخبرونه و کو فرشته سحاک دا افغانستان سیمی او نری خبرونه درو ری.
د سالنګ لوی لار د بارورون کو موټرو پر مخ وتړل شو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن په خپل ایکس پاڼه یې په خوني ټویټر کې لیکلي چې دا لوی لار یو ځل بیا د زیاتو واورو د ورخ لکبله د بارورون کو موټرو پر مخ تړل شوی، خو د مسافرون کو موټرو پر مخ خلاصته. هغه زیاته کړه چې په سالنګ کې د واورې ورخ دوام لري او تر اوسه د غلطا د څلوېښتو نه تر 50 سانتي مترو پورې رسیدلې ده. د ایرانی چارواکو له انتقادونو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو وار بیا ټینګار کړی چې د اوبو په مدیریت کې به د ګاونډیو هیوادونو حقونه له پامه نه غورځوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د 2023 کال د ډسمبر په 13 نیټه د افغانستان په کچه د مالدارۍ دویمه سروې پیل کړې ده. د ادارې نن په خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر کې ویلي دي چې دا پراخه سروې د افغانستان په ټولو 14 ولایتونو، 425 ولسوالیو او 14900 کلو کې ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو رستنیدونکو چارو وزارت وایي 450 افغانان چې پاکستان کې زنداني او آزاد او هیواد ته ستانه کړل شوي دي. دغه وزارت نن په خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان د دواړو هیوادونو ترمنځ له همغږۍ وروسته د تورخم او سپین بولدک له لارو هیواد ته راغلي دي. د امریکا په نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر خېژولو پرونی پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنو ته پورته شوی دی. رویټرز خبری اژانس ویلي چې د موټر په وسیله دغه بریدګر 22 کلن شمس الدین جبار یا چوی چې د امریکا د پوز پخوانی کارکوونکی او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوځي دنده ترسره کړې ده. او د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ اړوند د یو هوټل مخې ته د ټیسلا کمپنۍ د یو موټر چاودنې یو تن وژلې او و تن نور ژوبل شوي دي. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبریالانو ته ویلي دغه برېښنایي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې ښیښي دروازې ته نږدې ولاړ و. پیښه پرون شوې ده، خو تر اوسه کره معلومات نشته چې چاودنه د تخنیکي ستونزو له کبله شوې او که ترهګریزه پیښه وه.
وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د پاکستان د دفاع وزیر ادعا کړې د طالبانو حکومت له سرحدي سیمو څخه د افغانستان نورې سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې د غلو د انتقال لپاره له دې هېواد نه 10 میلیارده پاکستاني روپۍ غوښتې وي، هغه څه چې طالبانو حکومت رد کړی دي. په دې اړه په رپورټ سربیره دا هم اورئ چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې راکمې کړي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د امریکا په نیو اورلینز ښار کې د وروستي برید د قربانیانو شمیر 15 تنه ته رسیدلی دی. ویل کېږي چې بریدګر پخوا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په لیکو کې دنده هم ترسره کړې ده. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه هم ولرو، دا به هم واوري چې په وروستیو کې په کندهار کې د فرنیچر د تولید صنعت په بېساري ډول پرمختګ کړی دی. اوس په کندهار کې د خلکو د اړتیا وړ ډیر فرنیچر هم د غلطه تولید کې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړي د دې خبرونې لومړنی ریپورت راخلو. د پاکستان د دفاع وزیر ادعا کړې ده د طالبانو حکومت له سرحدي سیمو څخه د افغانستان نورو سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ډلې غړو د انتقال لپاره له دوی څخه 10 میلیارده پاکستانی روپۍ غوښتي وي. طالبانو دا ادعا رد کړې ده. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې اورو.
ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو له هوایي بمبارۍ او ورته له بېلابېلو غبرګونونو نږدې 10 ورځې وروسته تازه د پاکستان د دفاع وزیر ادا کړی چې د طالبانو حکومت له دوی څخه له سرحدي سیمو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې د انتقال لپاره پیسې غوښتي دي. هغه ادا چې د طالبانو حکومت رد کړی ده، خواجه اسف ویلی د طالبان حکومت له دوی څخه د 10 میلیارد پاکستانی کلداري غوښتنه کړې و چې د ټي ټي پی غړي د افغانستان له سرحدي سیمو څخه لویدیز ته انتقال کړي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه جینیوس پاکستانی رسنۍ سره په مرکه کې که څه هم وویل چې دا غوښتنه په 2022 کال کې د طالبان حکومت لخوا مطرح شوې، خو زیاته یې کړه حکومت دفاع وزیر ملا یعقوب، د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی، د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او په کندهار کې د طالبانو والی ملا شیرین حضور درلود. د نوموړي په خبره دوی د طالبانو حکومت ته وویل چې که د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې مخه ونه نیسي، نو دوی اړ کېږي چې په دې برخه کې اقدام وکړي، چې په هغه صورت کې به د طالبانو حکومت شکایت نه کوي. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان د نوموړي دا ادعا رد کړې دي. ترونیوس خصوصي تلویزیون په خپله ایکس پاڼه د حمدالله فطرت په حواله ویلي، د تاسف ځای دی چې د پاکستان لوړ پوري چارواکي دا شان څرګندونې کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله بیا د 1402 لمریز کال په لومړیو کې د امریکا غږ اردو څنګه سره په مرکه کې ویلي وه چې د طالبان حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته یې ولیږدوي، خو هغه مهال نوموړي د طالبان حکومت لخوا د دې کار په بدل کې د 10 میلیارد پاکستاني کلدارو د غوښتنې خبره نه وه مطرح کړې. له دې خبرې څو ورځې وروسته بیا د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وه چې دوی ډیورنډ کرښې ته څیرمه په بېلابېلو ولایتونو کې میشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي، خو نوموړي د دې کډوالو او د هغو ولایتونو په اړه نور جزئیات نه وه ورکړي چیرې چې کډوال انتقالېده. پاکستان د ټي ټي پي د په نښه کولو پیدا سره څو ځلې د افغانستان پر سرحدي سیمو باندې هوایي بریدونه کړي، چې تر ټولو وروستۍ مورد یې د مرغومې په څلورمه نیټه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان هوایي برید و چې شاوخوا 50 کسان پکې ووژل شول. طالبانو ادعا کړې چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، خو پاکستاني چارواکو بیا ادعا وکړه چې دوی د ټي ټي پي مشران په نښه کړي. تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2024 زیږدیز کال په مارچ کې په پکتیکا او د 2022 زیږدیز کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباری کړی وې چې یو شمېر ملکیان پکې وژل شوي ول. پاکستاني چارواکو په وار وار د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې پر ملاتړ تورن کړی، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا ډول ادعاوې رد کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. خو د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د ټي ټي پي شاوخوا 6000 جنګیالي په افغانستان کې حضور لري. ټي ټي پي د پاکستان پر پوځ او امنیتي ځواکونو د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویلي افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې راکمې کړي. د دې وزارت ویان د چهارشنبې په ورځ ناوخته په ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د بیو کموالی د 2025 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ دی. تفصیلي په دې رپورټ کې
که څه هم د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او د انټرنیټ بیې د راکمېدو خبره کوي، خو د مخابراتي شبکو یو شمېر مشتریان او د انټرنیټ کاروونکي دا خبره ردوي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویلي له دې وروسته د 1 GB انټرنیټ بیه چې پخوا 110 افغانۍ و 95 افغانۍ او د مکالمو او لیکلو پیغامونو بیو کې تر 50% کموالی راغلی دی. د دغه وزارت ویاند نایت علی کوزی پرون چهارشنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې د دوی لوري د مکالمو او انټرنیټي بیو ټاکل شوی اندازه د 2025 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ ده. نوموړي دا هم ویلي چې یو میاشت مخکې دوی ټولو مخابراتي شبکو ته د بیو د کموالي په اړه یو میاشت وخت ورکړی و او دا کار یې د خلکو په غوښتنه او په مخابراتي مارکیټ کې د سالم رقابت په هدف کړی دی. خو د مخابراتي شبکو یو شمېر مشتریان او د انټرنیټ کاروونکي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې د پخوا په څیر دي او لا تر اوسه کوم بدلون پکې نه دی راغلی. د کابل خار وسیدونکې مریم په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
ما ننم انټرنیټ فعال کړ خو خاص تغیرات مې پکې هیڅ نه کړ لکه وخت مې 200 ایم بی په 15 افغانۍ فعال او نن مې 200 ایم بی په 15 افغانۍ فعال کړ د وای فای په بیا کې څه تغیر راغلی خو لا خو زمونږ پکې چشته ده دا ډیره ښه خبره ده چې ارزانه شي خو دا غي ترڅنګ مونږ هیله لرو په کیفیت کې او په سرعت کې هم تغیر راشي
د بلخ ولایت وسیدونکو سنولا هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي رادیو ته ویل
د مخابرات وزارت چې د انټرنیټي باید ټیټوالی کم اعلان کړي دا ډېر ښه اقدام دی خو چې عملی شي ځکه تر اوسه پورې د انټرنیټ باید نه دی راټیټی شوی ما پرون خپل یو انټرنیټي پکیج فعال کو چې وسم په لوړ باید مې فعال کو تر اوسه پورې دغه باید عملی شوی نه دی دا موږ غواړو چې دغه انټرنیټي باید دی راټیټی شي ځکه انټرنیټ خو په دې وخت کې یو اساسي ضرورت دی موږ لپاره په هر برخه کې ترې ګټ اخلو
هم غوښتل چې د خلکو د دغه ادا او پاړه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت بیان د نایت لیکوزی خبرګون هم ولرو خو هغه په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیو د کموالي خبره په داسې حال کې کیږي چې لا هم د افغانستان د غونډوي هوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان په پرتله په افغانستان کې به خورا لوړې او د کیفیت پاړې تل نیوکه موجود دي د تیر 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الکوزی زینو کورنۍ او رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د انټرنیټي بیو د لوړوالي او ټیټ کیفیت په اړه ویلي و چې افغانستان په مستقیم ډول نوري فایبر سره وصل نه دی او د انټرنیټ د ترلاسه کولو لپاره باید د انټرنیټ د ترانزیت او پیسو حق لکتر لګه دوا یا څو هیوادونو ته ورکړي د یادونه ده چې د افغانستان انټرنیټ د پاکستان ایران ترکمنستان ازبکستان او تاجکستان د نوري فایبر لاري برابرېږي او افغان ټلیکام مخابراتي شرکت له بهر څخه افغانستان ته د انټرنیټ د نن کولو په هیواد کې د نن پر خصوصي شرکتونو د ویشلو مسولیت لري
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
ازادي رادیو اوري د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونت اعلان کړی دی چې د افغانستان د نمایي کرنې زمزکو څخه د اوبو د کمخ لامل ګټه نه ده اخیستل شوی د ادارې په خپل وی پاڼه د شاو اروسپن پاړه په وی مقاله کې زیاته کړی چې په کلو کې د اوبو او سانتیاو نشټوالي له کلو څخه خارونو ته د خلکو د کډکېدو یو له مهمو لاملونو څخه دی سنا کاکړ او په دې اړه نور جزئیات
عبدالعظیم د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروانګر دی نوموړی وایي سږ کال کرنیزې ځمکې د اوبو له خورا شدید کمښت سره مخ وي
دمسالم 5 روز د جای محمد دوباره خوشو یعنی خیلی او کم آمد
سږ کال یوازې 15 ځلې زموږ په سیمه کې اوبه راغلې او بیرته وچې شوې چې خلکو ونه شوای کولای کرنه وکړي دلته هم د څښلو لپاره د اوبو کمښت شته او هم د کرنې لپاره له حکومت غواړو چې د هلمند سیند اوبه دی راخوشې کړي له دلوي میاشت څخه تر سور میاشت پورې هم چې اوبه راشي موږ ته بس نه کوي
د عبدالعظیم په خبره د دې سیمې ډیری اوسیدونکو د څښاک او کرنیزو اوبو د کمښت له امله ایران ته کډوال شوي او نور هم د نیت لري د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ او کروانګر او باغلرونکی عبدالمصور هم وایي چې د کرنې لپاره د اوبو کموالی د دوی عاید کم کړی
مردم هم سال بیخی به
سک کال ټول خلک دلته د کرنیزو اوبو له کمښت سره مخ شول د کرن لپاره کافی اوبه نه وي او خلکو ونشول کولای د کرن د لارې عاید ترلاسه کړي ځینې اړ شول خارونو ته ولاړ شي او یو بل کار پیدا کړي زه هم ځمکه او باغ لرم که دلته کرنه ښه نه وي اړ کېږم سیمه پرېږدو او د کار پیدا کولو لپاره ښار ته ولاړ شو
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې کروانګر تل په پسرلي کې د غنمو د کرلو لپاره د ځمکې لاندې د اوبو په سرچینو تکیه دي د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د افغانستان د کرنې وړ د ځمکو له نیمایي برخې څخه د اوبو د کمښت له امله ګټه نه اخیستل کیږي دغې ادارې په خپله وبپاڼه کې د شاو اروسپن په اړه په یوې مقاله کې د اوبو او کرنیزو ځمکو پر کمښت د اقلیمي بدلون پر اغیزو او په افغانستان کې د بندونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو پر اهمیت بحث کړی او ویلي دي چې په کلیو کې د اوبو او اسانتیاو کمښت د کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کډوالۍ یو له اصلي لاملونو څخه دی د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت یاده کړي چې د بندونو په جوړولو سره به د کرنیزو تولیداتو د زیاتوالي تر څنګ په کلیو کې د وزګاره کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي، له کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کډوالۍ کچه به راټیټه شي او په ښارونو کې به د ګڼې ګوڼې مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چارواکو د روان کال د جدي په 11مه د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاه واروس بند چې چارې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال بشپړې شوې وې ګټې اخیستنې ته وسپاره او د اوبو د مدیریت په برخه کې د بندونو د جوړولو پر اهمیت ټینګار وکړ. افغانستان د اقلیمي بدلون په وړاندې یو له زیانمنونکو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې په تیرو څو کلونو کې پرله پسې وچکالۍ، سیلابونه او د کورونو او کرنیزو ځمکو ویجاړېدل تجربه کړي. د یادونې ده چې د اوبو کمښت نه یوازې په افغانستان کې د کرنې په برخه کې یوه جدي ستونزه ده، بلکې د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی هم په دغه هیواد کې یوه لویه ستونزه بلل کیږي. د راپورونو له مخې په ډیرو مواردو کې د بیلابیلو سیمو خلک د څښاک د اوبو د نشوالي له امله هم د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شوي او یا هم هره میاشت خپل د اړتیا وړ اوبه د زیاتو پیسو په بدل کې له ټانکرونو څخه اخلي.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اوس هم د سیمه او نړۍ و موضوع. د امریکا په لوزیانا ایالت کې د چهارشنبه د ورځې د پیښې د قربانیانو شمیر 15 تنو ته لوړ شوی. په دې برید کې یو بریدګر چې په خای په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په لیکو کې دنده ترسره کوله، لومړی په موټر کې پر خلکو برید وکړ او بیا په خلکو ډزې کړې دي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د امریکا د پوځ یو پخوانی سرتیری د لوزیانا ایالت په نیو اورلینز ښار کې د موټر په واسطه پر هغه کسانو برید وکړ چې نوی کال یې نمانځه. په پیښه کې د 15 کسانو د وژل کېدو او شاوخوا 10 نورو د ټپي کېدو پخلی شوی دی. د دې پیښې عیني شاهدان وایي چې بریدګر د خلکو په لور موټر وروسته او بیا یې پر خلکو ډزې وکړې. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی په وینا دا 20 کلن بریدګر شمس الدین جبار نومیده. دی په 2000 کال کې د امریکا له پوځ سره یو ځای شوی و او په 2009 او 2010 کلونو کې په افغانستان کې هم د امریکا د پاوز په لیکو کې دنده ترسره کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې بریدګر د اسلامي دولت یا داعش له ډلې الهام اخیستی دی. د بریدګر په موټر کې د داعش بیرغ هم موندل شوی دی او دی په خپله له پولیسو سره د ډزو پر مهال وژل شوی دی. ولسمشر جو بایدن ویلي چې د امریکا فدرالي پولیسو داسې ویډیوګانې موندلې چې بریدګر تر برید مخکې په خواله رسنیو کې خپره کړې دي او په دې ویډیوګانو کې داسې ښکاره کړې چې د غوړی ځان ووښنی. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې په حواله ویلي چې د بریدګر او د برید د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. د ادارې زیاتوي چې بریدګر په موټر کې د پولیسو له محاصرې نه تیر شوی او مخکې له دې چې له پولیسو مخه ونیسي د خلکو پر ګڼګونې موټر وروسته دی. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې پولیسو ویلي چې څرنګوالانو یو اندازه چاودیدونکي مواد، دوه انفجاري وسلې چې د لری واټن نه د چاودنې لپاره ځای پر ځای شوي وي موندلې دي. د برید چې پکې شاو خوا دیرش تنه ټپین شوی هم دی. د نوي کال د جشن په لومړیو ساتونو کې د بورین په واټ کې شوی ده. دا سیمه په نیو اورلینز کې تفریحي او د ګرځندویانو د ګڼې ګوڼې سیمه ده. د برید کوونکو د برید لامل دوه پولیس هم ټپي شوي خو د دوی روغتي وضعیت ښه خوندل شوی دی. بلور ته پرون د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د وی چاودنې لامل یو تن وژل شوی او کسه ټپین شوی دی. د راپور له مخې دا چاودنه د تسلا شرکت په برقي موټر کې د امریکا په منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پورې اړوند دی وټل مخې ته شوی ده. ولسمشر جو بایدن ویلي چې د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره یا اف بی آی د دې موضوع تحقیق کوي چې دا چاودنه د نیو اورلینز له پیښې سره څه تړاو لري کنه. تر اوسه روښانه نه ده چې دا چاودنه د تخنیکي ستونزې له امله شوې که یو تروریستي برید دی. د ټسلا شرکت څښتن ایلن ماسک په ټویټر کې لیکلي دي چې دا چاودنه د موټر د تخنیکي مشکل له امله نه ده رامنځته شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن پنځشنبه کابل کې د سګنی ژمی لومړی واوره ورېده. دا پلازمین ډیر اوسیدونکو د واوري ورېدو ته خوښ دي وای چې د واوري ورېدو سره نه وازی وشکالي کمیږي بلکې کرنیزم ځکه هم ورسره آبادیږي. ځینې افغانان د ځانګړو دودونو په لمانځلو سره د واوري د ورېدو هرکلی کوي خو بل پلوی یو شمېر بې وزله کورنۍ وای چې د واوري په ورېدو سره هوا نور هم سړه شوې او دوی د خپلو ځانونو او کورونو د ګرم ساتلو وس نه لري. ابیدا سپوږمۍ په اړه جزئیات لري.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې د کال لومړۍ واوره شوې. لارو کوڅو واټونو سپینې جامې اغوستي او خلک د ځانګړو دودونو په ترسره کولو سره د ژمي د موسم د لومړۍ واورې هرکلی کوي. کابل د بې زروي خو بې واورو نه دا د کابلیانو یو مشهور متل دی. دوی دغه شان پر یو بل د لومړی واورې زیری ته د برفي په نوم مشهور دود لري. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکې فرزانه وایي:
نن په کابل او اړوند ولسوالۍ کې واورې وریږي. دلته چې زما کور د پغمان ولسوالۍ کې واوره ډیره زیاته شوې ده او ټول ځایونه تک سپین کړي دي. ډیر ښایسته ښکارېږي. ځمکې یو سپین پوښ اغوستی ده او ونې ډیرې ښې ښکارېږي. یو څه ته مې چې زړه ډېر خفه وي، هغه مرغۍ بیچاره ګانې وي کنه، چې ډېر زیاتې وږې شوې وي او له لوږې نه یو طرف و بل طرف ته ځي، یعنی داسې سمدانه ورته نه پیدا کیږي. او خلک هم ټول خوشحاله دي، خصوصا دهقانان ډېر خوشحاله وي کنه، وایي چې دغه وچه واوره چې دا ځمکې ته ډېره ګټه کوي او تر ډېره وخته پورې پاتې کیږي، نو د فصلونو لپاره ډېره ښه ده. د واورې په ورځ باندې ماشومان اخمالکې جوړوي، ټمپوسکې کوي او لویان څوک مشنګ جوشوي کنه، څوک نخود جوشوي، او چا چې لاندې کړی وي د واورې په ورځ باندې د لاندې غوښه پخوي او په خوشحالۍ په آرامۍ سره خپل وختونه تیروي.
د کابل یوې بلې اوسیدونکې فائزې رستګار هم ازادي راډیو ته وویل:
لومړی واوره تل یوه ځانګړې خوشحالي او سکون لري. زموږ په پخوا زمانو کې ډېر ښه دودونه و. موږ د واورې په پیل کې خپلو دوستانو او ګاونډیانو ته بلنه ورکوله او هدف مو یوازې د خلکو ترمنځ یووالی او مینه وه. موږ لومړی واوره د کورنۍ او دوستانو سره یو ځای لمانځله.
د کابل بل اوسیدونکې څانګه بیا وایي چې له دې عمله د واورې ورېدو ته خوښه ده چې د هوا ککړتیا له منځه یوسي.
د واورې په ورېدو سره موږ ډېر خوښ یو، ځکه وچکالي کله سره ورکه نه شي نو یو څه اندازه به کمه شي او همدارنګه د هوا ککړتیا به هم له منځه لاړه شي.
د کابل ښاریانو په وینا په دې وروستیو کې د کابل هوا سخته ککړه شوې وه او ورسره د خلکو ترمنځ تنفسي ناروغي هم ډېرې شوې وې. خو په ورته وخت کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د واورې ورېدو ته خپه او اندېښمن دي، ځکه د خپلو د کورونو د تودولو وس نه لري او دا ورته د نویو ستونزو د پیل په معنا ده. د کابل ولایت اوسیدونکي نیاز محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تېر شپه له یوې بجې څخه را په دې خوا هوا ډیره سړه شوې، ډیره واوره اوري، د خلکو ستونزې ډیرې دي. د سون توکي نه لري، له سهاره تر اوسه له خپلو کورونو نه یو وتلي. زموږ اقتصاد ډیر خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ریاست د پنځشنبې په ورځ د جدي په 14مه د افغانستان په 3 ولایتونو کې د سختو واورو او باران د ورېدو خبرداری ورکړی او زیاتوي چې د واورې کچه به له 100 تر 500 سانتي مترو وي، د باران اندازه له 150 تر 500 ملي متره او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلومتره په ساعت کې وي. د خبر پاڼې له مخې هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر او بدخشان هغه ولایتونه دي چې واوره به پکې وشي. یو شمېر کورنۍ او رسنیو په ځینو ولایتونو کې هم د واورې ورېدو خبره کړې او ویلي دي چې آن ځینو ولایتونو کې لارې هم بندې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د واکمنۍ له بیا ځلي راتګ وروسته په افغانستان کې بیکاري او فقر زیات شوی او د اقلیمي بدلونونو اغیزې لکه سخت بارانونه او مرګونی سیلابونه دا ستونزې لا ډېرې کړې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې سږ ژمی د افغانانو لپاره سخت او له ستونزو ډک بللی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د ترنکوټ خاریان له دولت نه د نقلیه وسایتو د تمځایونو جوړیدل غواړي. دا وروزګان مرکز ترنکوټ کڅه هم د مساحت لپاره کوچنی خار دی، خو په ورستیو کې پکې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده او خلکو ته یې ستونزې زیاتې کړې دي. تفصیلی په دې رپورت کې اورو.
د ترنکوټ اوسیدونکو شکایت کوي چې د نقلیه وسایتو لپاره د تمځای نشتون د ښار په کوڅو او سړکونو کې ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. د ترنکوټ ښاریان د نقلیه وسایتو د تمځای د نشتون له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دی وای د شار په مرکزی سیمو کې د وسایتو بې نظمی و درېدنې د ترافیکو ګڼه ګڼه زیاته کړې او د خلکو ورځنۍ ژوندې سخت کړې دي. شاریان له دولت څخه غوښتنه کوي چې د موټرو لپاره ځانګړي تمځایونه جوړ کړي.
ځګان کې د لری پروتو سیمه او یاد ولسوالیو تمځایونه تر اوسه پورې نسته مشخص شوی نه دي. نه پام دې مخه باندې کچیر مشخص نسته دغه تمځایونه ستونزې به دغه چې د روزګان ډیر اوسیدونکو مثلا په ستونزو کې ترافیکي پیښه به په شار کې رامنځته کیږي. کچیر تمځایونه مشخص نه پام دې مخه باندې به د ترافیکي پیښو څخه خلاص او په شار کې به ګڼه ګونه کم سي او ارڅه به منظمي
تر کوچنی دی. یعنی سړکان هم کوچنی دي, شار کوچنی دي, موټر ډیر زیات دي. نو د تمځای په اړه باندې زه وایم چې په روزګان کې پر دولت باندې موږ دغه غږ دی چې د په ښار کې تمځایونه جوړ کړي, موټر ګاټان د پاره او د موټرانو د پاره. په دې سره به ترافیکي پیښې ډیر راټیټ شي, ځکه یو موټر چې د سودا کوي د دکان مخ ته ودری سړک سم نیمه په بند کې. نو په دې سره ځکه تمځای چې نه وي نو مشکلات ستونزې پیښېږي. زموږ غوښتنه دغه ده چې د موټر ګاټانو د پاره او د موټرانو د پاره تمځای جوړ شي.
ولی سوالیان چې نښته کوي په ښار کې خصوصا دغه ټو عمومي جادو کې ځکه شته کې باید د خلک کې د سوالیان باید پارکینګانو کې د ښار د عمومي جادو څخه لیر ځای کې باید شته کې باید یو پارکینګ باید پنځه پارکینګ شي پنځه باید لسی.
د ترینکوټ ښار په کوڅو او سړکونو کې د موټرو بې نظمه پارکول د ګڼو ستونزو لامل سوي دي, چې له جملې څخه د سړکونو بندول او د ترافیکي ستونزو زیاتوالی, د ښار ښکلا خرابېدل, د سوداګرۍ پر فعالیتونو منفي اغېزې, د خلکو ترمنځ شخړې او د ژوند په ورځنیو چارو کې د خنډونو هغه هڅې دي چې خلک ورسره لاس او ګرېوان دي. د اورزګان ولایت مقام مسولین وایي دوی د ښار د نظم او ترافیکي ستونزو د حل لپاره د موټرو لپاره د تمځایونو جوړولو لپاره پلان لري. د مسولینو په وینا دا پروژه به د ښار ژوند اسانه کړي او د ښار په ښکلا کې به مهم رول ولوبوي. دوی ډاډ ورکوي چې د خلکو غوښتنو ته به په ځواب کې ژر عملي اقدامات پیل کړي. د اورزګان ولایت د والي ویان سیمه الله کرمه وایي
دې څخه مخکې هم د خلکو غوښتنه کړې خو د هغو چې دغه کوم مشکلات د دې د حد په مخه موږ کوشش وکړي د هغو مشکلات د ډېر حد په حل کړو. اوس هم سرویس سوې ده چې څو د ښار په مختلفو ځایونو کې د تمځایونه جوړ کړو او د وسایطو وسایل لپاره هلته چې وسایل خلک په هغه ځای کې ودروي.
د ترینکوټ ښار اوسیدونکي دغه راز له حکومت غواړي چې د نقلیه وسایطو د منظم تمځایونو جوړولو لپاره عاجل اقدامات وکړي. دی وای د موټرو لپاره د مناسب پارکینګ ځایونو جوړول به نه یوازې د ترافیکي نظم په ښه کېدو کې مرسته کوي, بلکې د ښاریانو ژوند او سوداګري به هم ښه کوي. د اورزګان ولایت مقام د دې ستونزو د حل ژمنې کړي دي, خو وخت به وښيي چې دغه ژمنې تر کومه حده عملي کېږي.
په دې وروستیو کې کندهار کې د فرنیچر د تولید صنعت په بې ساري ډول پرمختګ کړی. وس محل د دې ولایت تراویا سل نه فرنیچر تولیدات محلي دي چې په خابل بهرنه یو هیوادونو واردېدل. په اړه یې د صادق رښتین ریپورت اورو.
د فرنیچر جوړولو دالوې فابریکا د وکالوران دی فعال سوي چې وس محل لسګونه کسان پکې کار کوي.
سل چنای پرکټان کې د زینونو راځي مزاغره کم مخکمو پلاس ډیزاین وکړي.
دا فابریکا د عصري ماشينونو په مټ د فرنیچر بیلابیل توکي لکه دفتری میزونه, چپرکټونه, الماری, کوچونه او نور جوړوي. احمد همت چې د دې فابریکې یو کارکونکو دی وای د دوی تولیدات نه یوازې د کندهار اړتیاوي پوره کوي, بلکې د هیواد نور ولایتونو ته هم استول کیږي.
په خاچو مثال خبرې چې نه شان کوله ډېر اوس د لږ مرتس په خپل شهر کې په خپل افغانستان کې دا غشان جوړو کم چې د بهر څخه راتل دلې چې پرکټان, الماری, کوچونه, میزونه هر کم شان انشاء الله دلې مرتس جوړول شي. په پیاتې فرق دا کې چې حالت په خارج کم شي جوړې دی, غړي د ځان لپاره جوړ کړی دی, منه اندي یو کار دنیا کې په پیاتې ټټ دی او دلته چې مرتس جوړو د خپل ځان لپاره جوړو, مضبوط جوړو, ټینګ جوړو, چې مثال خبرې کار دی ځنی واخستل شي او ټینګ شي.
د فابریکې مسول محمد اسماعیل وای اوس مهال د دوی تولیدات اویا سلنه غاړتیاوي پر کوي چې مخکې به له بهرنوي هیوادونو څخه واردې دي. هغه وایي که حکومت د دې صنعت ملاتړ وکړي دوی به وکولی سي د فرنیچر تولید لا زیات کړي او د صادراتو کچه لوړ کړي.
د دولت څخه موږ دا غوښتنه لرو ځکه د زموږ خپل تولیدات چې د لیمش په ښه کیفیت کې جوړو. خارجي هم راځي اوس موږ ته چې نفر راسي او څوک مطلب دا صوفه غواړي نه خارجي هم پراغه به مطلب پر بازار کې د زموږ صوفه په دغه کې د دې اول موږ ته دغه پښتنه کوي دا خارجي ده بل مطلب تولیدي دي موږ خپل داخلي تولیدي دا ولې دونه ګران دي. نو موږ د دولت څخه دا غوښتنه کوو چې